تمه ورسته د هغو افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړی چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادې رادیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د استلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 مبا په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 800,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 800,000 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پډې رویره کې ژوند کوي او دا خالي په سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري چې کله دلته اپریشن سٹارټ شي نو پدې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هی پښون باندې اثر پریوري.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري استلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د استلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د استلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی ځورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه
سختګری د مرغدي افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووزو موږ تل ویرې لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل 15 نیټې دی د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمانځ نړیوال څه ته شعر وای د څوتنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندې یو هم ګټه ده یوازې دا نه دي چې خواندې.
شفیقه خپلواک
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمېر نورو شعرونو تر څنګ د ملالې کلیوالې شعر لرو.
زه
د بدرنګ او ریواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر ریواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب هم واوري. د مارچ یا وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 21 به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وچلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی میلسیزې له یو کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وې چې یو غونډه داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتله.
خوم د شوزو د شیر په ایسه کې یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشالله به خې ډیر سی وی دی چې نه شوزو دی او شره وانی دی د شوزو نه شاعري او سنوي بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت شره وانی
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واځي خبره د سوس ډېر شاعرانو لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شوه کیفیت کوم ست د می اخه داسې شاعرانو دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کې ست فیسبوک کې ست د می جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته د چې د بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې په نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټول زمینه او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی د دې وخت په ډیرو دوسه د دې په وړاندې د دوی سیستم هم ورو ورو د منځ ولاړ شي او دا بهر نور وځلیش
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کول شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یاد کړئ چې دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شي ودی
کومي درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له خاصه پرتل کې سدا بهتر دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثیر کوم برخه خاص په نظر درې داسې برخه کې تاسو په خپل نظر اشاره ورته کوي چې به تر سوي
مطلب دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر نه لري د شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم د څه ډول شاعر یم خپل شیخ او هغه جلابي نو خپل شیخ چې دی ولي کې بیا خو هغه د سړي نه خوشي چې ما خپل نه خوشي خپل شعر
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربه په اړه تاسو سره شریک کړم د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې لوسلت اخلي هر ورځ د مر په وړاندې ولام بم ځوان ما شام شي به د لطافت اخلي یو می سي ځنګل ځنګل یادونه ته سیوری ده او ریتون عادت اخلی شپده بار دستور پا اوژو راولی دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیاره سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوې تجربې ذهن تغییر کړی دی
کله چې انسان دې لیکي بیا په دې شعرني کې به کم نه لري خبره وکړي یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي چې دغه د وکاله خبره خبر نه چې قید ورته ګرم لیکن د اقل تر یو ډیره وخت پورې کوم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه چې اوس موږ خلک فکر کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلور د شیر د پاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي اته کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزوری شي دی باید ویل کې ضرور نه ده چکمندي خبرې کې او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینې شیانو مې ډېره پښیمانه یم په نظر ډېر خام شي بینو وایي خپل کلی کلی مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرونو د برکته دغه احساس منځ لرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وي وقفه کېږي که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل د خبره هېڅ خره باندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي لکه دا څه امکان لري بیا ده وویلې وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ نه درته راځي نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکو بیا شعرونه لیکو بیا شعرونه لیکو بیا نه راته راتلي یو څوک مې وقفه واخیستله البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو استثنا شاعر دی لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ووایي نه لیکي که چا سره د شعر نوې موضوع ووایي نه لیکي خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په اړه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وڅلې ده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوي لاس نیولې د چ په اختر کې به بیرته ونیز غونډې پیل شي د دې بهیر د وی شاعر ملال کلیوال شعر لرو خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري استیاري ځانګړنې په دې معنا ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري خشیر باید هنری ابهام ولري هنری ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خندوره هڅه کوي خشیر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې لا او عاطفو سره ګډ انتقال شي خ شعر باید خ شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټې کړې په لیمو کې اوښکې، ما پټې کړې په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملای. دی تورو تورو ماخامو په خاطر، دی تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېرومه د اغزو په څکو، ژوند تېرومه د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دي یا ښه دي یا مناسب دي، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلرې، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلرې، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذي قایق مې ورک دی. مرغلرې د ژوند غېږه کې تود نه شوم، تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی. د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو د زهر سره سمبي په قفسه د بندي مارغه په چیر يم زه د خپل سوري پر ماته ملاهر يم د کسترای ژوند می ذهن هم خوږيږي هیڅوک نشته چې پر ولي سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته می زړه کېږي مرغلرې د لوګي په چیر خپایم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخوري داسې سپکه سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورک کېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلې عیسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال وړه لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شیر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شیر لرو چې په خپل شخصي ازادي راډیو مجلې ته را لېښلې دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودي د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودي د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تم شپه په پریواته، تم شپه په پریواته، تم لمر پراخاته، تم شپه په پریواته، تمل مر پراخاتی، د حیرت د افق بریدا، تمشپا په پریواتی، تم المر پرا خاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تم استرگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تم استرگی دکاتی ستری ورز می تاتا رسی ستری ورز می تاتا رسی تم دما دما خامی ستلی ورز می تات رسی تم دم دما خامی تم کانو کی چنی پورغوی کی می جامی ستلی ورز می تات رسی تم دم دما خامی تم کانو کی چنی پورغوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزمکو سی تو پکو مزمکو سی تو لکوما خاسکا اوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزمکو سی تو لکوم حس کا اوری تو پکوم چم کی مشتے تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دا کور راگا تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دا کور راگا دے ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا دی رو لپم واخلا پورغوی کی اور راکا
لشاخلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی ازادي رړی مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زړه می مات، حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه، رات شوه بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، ده آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، ده ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو، په احساس که شرر دی، نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گرده زا آداما شوی یوازه لمب شوی می وزرده.
لاغلی نداس خمنن او سم دداس چا ده شیر ده حدسی پاره چپو جګړو کې پر کور هوان لګیدلې او د پښو ټپ اخیستې چې نن سبا حرکت نشي کولای. خوراډیو اوري د نوم محمود دی. دی وای چې د ازادي رادیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونه دی د هڅولې چې شعر ولیکي.
ما شعر په ازادي رادیو زدا تاسو ازادي رادیو مجلې دغه نه مالک د شاعرانو څخه شعر نه ویده ما تم د سیو واسو درې د شوق په درې د رقم شاعرانو په تاسو شعر نه ورکه مقافه او ردی فنده شاعری چې کوم یو واز ونه کوم دردون کې کوم ازات چې د شعرونه چې دي او سکره د ما ما واس شوق راغی ما د شعر د مخکره د دنین کلګي شعر دي.
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا د دنین کلګي د پاندو سایه سپته شعر راځي سپته شعر غونډه
ستاس په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشی برطا بوسو دازستی ولی پراتا سیما دا دو بغونا خلق نالوست دی غون هغه بکنست دا دا دور تقریقا دا ما دا دا سیمه کې به واسه زهر زنګ دا هری مې ذکر دا غون اوس خل نسمست کایم د سلری دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا ورتون کې محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زد مرغان په چیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین کوي لوی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنی اوسیدونکو وای په خوابه د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لاره تکثر محسوسیده دوی وای په څړمنه کې چټول مرغان په وطن ترغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپې موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاو خو 50 کلنی جګړې اوس ډیرې مرغان له دغه ځای کډه کول او ته اړ کړی او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر رسیدل او د څلمنې را بریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل شاوخوا بیا کله عمر لري د ایوای اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خواني توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي نو موله زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن تر مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمونه سوي دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم دی دلوي به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته دی دی دغه څنګه څلمونه باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخ ودوندو چې خبرې لريته په دې کاریزو دی کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوبو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرله به و پاسل بو
شاغله خان خیل زیاته وی د دې ترڅنګ ځین نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کیده خو وس هغه سینه ده کله چې بدغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پایل کړل د وربشو شلشمو او ځین نورو پسلونو په کرلو به لاس پورې کړ
بلبل خو د قسم جرانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به کورو لمخه شي ډونډونه او بغلونو ته بده بو ولاړې ولې حالت وکینسته نو دغه ټول علایم قرین دي دی ولې شي پسلی دي او جلاوالي او د زم دي جلاوالي سره فرق خو وسنی زمانی شرایط اخلمي وضعیت دا شه پیکسو چې د دوه به په زم کې راغزم په دوه کې تقریبا کوسی منی د زم ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانې خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او وسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونه مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانې په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اوالد کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاتاسو ځکه هغه مدغه به کله وطن ته د ځانې نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوې د سره د دوغه په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنې به خالص ولین
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکو دی دای هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دای به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمنۍ خو لبه د مرغ بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نه ساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شینوزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونو سره د سپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر او دا قسم مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
لبا می بل خراب پاتا لبا بامی بلخارا پاسا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا